السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي د 2 نیمای ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام زنګل شوی خو په لمړی نیمای کې خبرونه راپورونه اوري په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځونو ترمنځ جګړه روانه ده د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یو مرکه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوال خبرونو کې چورسته خبري کې اوري چې د فلسطین او اسرائیل ترواکي وایي رام تنګیدې د نخټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی په دې اړه خبر لرو هم درس نور تازه خبرونه هم اوریدل شي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی په جوزان ولایت کې د وسلوال طالبان د وشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی او د هرات د شندن ولسوالۍ لسګون اوسیدونکو په دغه وسلوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنوي چار وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی نور الحق لمی د غسرګندونی نن په کابل کې د ډړندو د سراسري ټولنی له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړ
ما پلانای منظم په خاطر
دی وای هغه کسان چې موږ ته تورست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو په هیجی په ولایتونو کې آرامي راغلي ده خو یو مخ ختم سوي هم نه ده دا د دولت دند دی چې په یو دی ونسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ولولو مسؤل ملا درکار د ولایت پتونکوونکو لخوا وجل سوی دی د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کې دوه ورسته تښتیدلې دی د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې وجل سوی کس د دوی ملګری نه دی د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ووجل سو د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د هیواد د قانون او طبي سرچینو پر شم مدیریت ټینګار وکړ دا او چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پېټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې ویل چې تر دې وسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پهنتون استادان کولای شي چې د طبي منابعو د شم مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سره خپل مشورې شریک کړي اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي زیرملې د قانون د شمو مدیریت ورشتنه په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ د قانون وزیر وویل چې حکومت په څه باندې 200 قانون باندې څارنه نه لري د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای شي او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې دغه سلور ملکیان تیر ورځ هغه مهال وژل سول چې د ملي اردو یو توغول سوی هوان په سیمه کې پر یو جماعت ولګیده مظاهر کوونکو د اعتراض په توګه د جلسو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي او له چارواکو غوښتل چې عاملین باید مجازات شي د هرات مرستیال ولی اصل الدین جامیل مظاهر کوونکو سره د لیدنې پر مهال ویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین باید د قانون منکول ته وسپاري دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالټیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه پوځي وسایت نور درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شندولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون احتمالي اقدام ګڼي دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خاور پورې وتړله د ناتو یو په خوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو د ډار لپاره په پالیسی کې یو مهم بدلون بللې دی خو راپور وايي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري د فلسطین او اسرائیل چارواکي وای رام الله ته نږدې د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نشټې نن سهار په کفر مالک کلی کې له هغه وروسته پیل شوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خوا ته یې پټرولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوځ یو ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یې وواهه. فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبر وشتل. دا له ببخشنی سره فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځي رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د ویل چې د بشري حقونو د خرابوالي په اړه اندېښنې اورېدلې دي چې دا د ډیموکراتیکې فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخه نیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کړي، خو بشري حقونو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصلې زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاته وي سخت دریځي ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیا پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې 8 نورو تورونو کسانو ته برعت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو وی ډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې 3 ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډاک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې یې لیوان، یېژان او لویې پیشیانې وتښتېدي او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نه وي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې 3 کارکوونکي یې ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړی رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاته دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر 10 میلیونه ډالرو پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډيو ټکی اور کا پپ ویب پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې راشي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علیه نیروهای دهشت‌افکن وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های فرابیسا وسط بتن.
در لوگر پدر ولسوالی که در وصل اول مخالفین و افغان پوجان ترمیز جگره روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. نو ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړي دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړې ده.
همدارنګه اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د کورونې چارو وزیر ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق علمی نن یوې غونډې ته ویل چې نه باید دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلی علمی د غاړه د وسلوالو مخالفینو د حملو شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کورونې چارو وزیر وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریښه له منځه ولاړه سي. د کورونې چارو وزیر نورالحق علمی د شنبې پر ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروی دهشت افغان تروریز
د ویل ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکاري ډېرې زیاتې کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریشې کې له منځه یوسو. ښاغلی علمی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګلې په اړه وویل چې دا نابلل سوی میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورونې چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکزه کړي دي، خو د کورونې چارو وزیر نورالحق علمی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل علمی وای مجد تورستانو او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قراری ده، خدا د کار د پاتری سیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکار ګټه وربولی. خو سیاسي او پوځي چارو کرپو جاوید وحسنی بیوای تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وی وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نن د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 15 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړې. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو، د جوزا څلورویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور نه څه ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره داتې کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور بالکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. هلته وزارت رادت په صفت اجر کار کوم. معاش 1500 ده، چندان پیسې نه دي، خو من تا ما سره به زمن کومک دي. که انده ما معاش تنه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف همه روزه مصرف تر بلې میاشتې پورې هم که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس خو بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه تنه ومه بس خامک بافت طالبانو وخت کې د وظیفه هم نه وه. هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. اوس الحمدلله بچي راسره کومک دي. اگر چې شرایط قیمتي زیاته ده، خو بیا هم دونه موږ نه فیصله پاتې کیږو چې اچانک قرض وکړو یا پور وکړو، خپل ژوند تېروو.
په ژوند کې څومره سختې شپې ورځې دې تېرې کړې؟
نو ژوند چې پسې د سره کنتون تېر سي، هغه به خامخا چې ستونزې لري، ستونزې مې زیاتې تېرې کړې دي، خو مګر هم سینه مې ورته سپر کړې ده. نه مې دې پرېښي چې هغه ما باندې غلبه وکړي. ځان مې تشکوي صلح ده.
یا په دې حالت یا په یو یا په بله هلته مې دولسم کې ده بل دوهم زوی مې چې دغه هم دولسم کې ده مشر زوی مې چې دغه بیا دولسم کې مکتب خوشې کړي اردو کې ده سنسې مشکلات وو نورې سې مخکې بیا وینسویل دی نور د دوه وړکې مې چې دي یو پنځم کې ده بل دوهم کې ده
تېر ژوند دې څنګه وو او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې
ډېر شکر الحمدلله هر لږه چې بچی ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم ساز خوشحاله کوم د مور نور چی د مور هم دغه بس خپل بچو خوشحالي وویني تیر شد خب دیر سخت و ما خواهن میتر اشکلار ای طالبان وقت که خوش کرو ما سرزوی می دو کلو و دوم دی دو کلو و لون می او کلو نقی که و شپا کلو بیده ما رزانه رو کن سختیم دیر اولی اله همجی تا ایلا من دیو بچه لول تراخر امنا مام سوچ کرده چه خدای بچی می درس و بایی او بچو تا کور زندگی جور تی اند بچو یو خا زندگی سی اوس خود منو جون تلای ده چی زیاد لور مقام تو رسیگی ولی چه دوی ملک در کوشش وی کنه دوی کوشش همی نو غواړم چې دوی مثلا کوم کمیتیات په زندگی کې اوسیږي یو د پلار کمبته یې ده بربر همیش مه ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار مه هم مور یې مه هېڅ کوم احساس کوم دغه په داسې شو کې مونې چې موږ پلار نه لرو داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي پلارونه یې ژوندي ورګي تاسو خو یاد ستا ده وایي چې ژوندی ده یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي دا یې ما یې ساته مهمزړه کې مګر دی کومې ستونزې ځورې ډېر زیات زیاتې مې کوري ځورې چې کور لرو او زیات من خپل خاوند بیا وفایي زوري
دا مې وفایي نه بس بیا زما چا سره یې خوشې کړم څه ګناه واده وه څه کمیتیات وو څه دې وظیفې ته مجبوره کړم ما چېرته زورېږي د سیمې زورې چې غلې مې زورې د بچو مخکې څه نه سوې دی
د مرکې په اخره کې څه ویل لرې نورو میندو او ښځو ته
اخر کې پیام ټولو خویندو ته او مورګانو ته همدا ده چې زندگی سخت کړاوونه زیات لري خصوصا د موږ د افغانستان ښځې چې د هر نګانه وسوځېدلې خو صرف حوصله مندې دي اوسېږي باور دې په خپل ځان په خپل خدای ولري خپلو بچو ته یې دوه کوي او د خدای نه د عالي سالي غواړي خپل شجامت هېڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي که بې سواده وي او که سواد والی وي ښځه همیش پایبنده ده مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم بهرس مبارزه وکړي نوره مبارزه وکړي چې څکله د خلکو د پښو لاندې نه شي همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده میرمن ظاهر هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شیبې شپې ورځې لیدلې دي خو هیڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و مندو حال د هغوی لخلی واری
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس ما 0790-010-070 رادیو آشنا صدای امریکا
مورد نړیوال ورځ په مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یو پروگرام خبرتیا اوریدل البته د مور په اړه د نړۍ د مشهور او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوي به هم زه تاسو ته وایم د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې ده یو مصری شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده د غم په وخت کې ډاډګیرنه د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زنن یم او یا به پراتونکو کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان ده ګڼ شمیر مشران او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ البته ازادي رادیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو حالت څنګه ده په خپل پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خبروي له ازادي رادیو سره پاتې شئ
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړي او پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې دا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمواله راغلی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سیرمای د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړ پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې مشت وسلواله ته د درنې مرګ ژوبل اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 درهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی هم تراسوی چې په دې عملیاتو کې د دوه قبایلی سیمو ډېرې برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 1300 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همدارنګه ځینې ترهګرو 1300 وات یا بیلابیل دولت درانه او سپک وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لکتر لګا 320 خسرتېره هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د دې ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال په جون 15 نیټه شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پاتې ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې دیش کسان وژل. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم بجوا د پاکستان له شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دا
وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو لومړۍ ورځ راهیسې مو د رنګ او ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلار خو نمو په دې سیمه کې د هری ډلې او ګروپ تر هغه نه خکړه او د سیمو متره پکه کړی دا. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سل نه برخه تر هغه پکه کړی دا نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیاسب عملیاتو لقب له په هیواد کې امنیتي حالات خشوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوي کرکټ لوبه په پاکستان کې تر سره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات خشوي او تر ډیره حده په لوی بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا یو نه چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د سانتیاو د نشټوالي او سیمې ته د خبريالانو پر تک د بندیز له عمله لا تر دې دمه خپلواک او سیمې سرچینو د پوځیانو د ایداو پخله نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت خی پر بشري حقوقو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پروند ترکمنستان پلازمینه اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې د یو نړیوال په هنتون محصولانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصولانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي خو زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بانکی مون په خپل خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټوریزم او له تاوتریخوالي ډکې افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خو د خبرداري ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بانکی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بریدی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شاملوي. د لیش قبات غوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکمون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په دولسه پکنې نن ځنې صفه ایفون 35 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، د لوګر په زړه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لوګر منځ ته روکو ویلې نن سهار لورو بجونه په دغه ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا چې تازه جزئیات څه دي، د لوګر پولیسي شورا کې غړی، د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې پخپله د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده، هم د اوس په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې موږ سره ده. خغلی وکیل ستړي مشه بخیر راغلی کیمره باندې، او کې ورستو جزئیات څه دي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه ده؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
دا څنګه ځکه اېدر کې له درې بجو د سهار یعنی د دې د شپې له سهار کیږي پښنمای نه تر اوس پورې شدید جګړه روانه ده. دا جګړه ته شکل لري په څلورو خواو باندې. د اېدر ولسوالۍ په څار له سپوستو ولسوالۍ په مرکز شدید جنگ روان ده. د ملي اردو یو برګمن شهید شوی ده، یو سرباز زخمی ده، او یو د ملي امنیت کارمن د اجیل شهید شوی ده. د نورو جزئیات په ارتباط کې تلفات چې دولت څومره دي، هغه هم د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي دقیقا ځکه نه معلومیږي چې هیڅوک نه شي کولای چې د 40 کیلومتره خواوشا ساحه کې جګړه روانه ده کته پورته لاړ شي.
خدای وکیل، وسلوال مخالفین طالبان دي، د دوی تر منځ نورې ډلې هم شته، بهرنیانو شته که نشته، او څومره تعداد ویل کې ګټکل به څومره چې دوی څومره تعداد چې تر اوسه پورې جګړه روانه کړې دلته؟
یعنی میسمه را په دې خو د دې لوی جګړې لپاره مرګي وه. زه فکر کوم د څلور نوې کال په شروع کې به تر ټولو درنه جګړه نننې د یادري جګړې کې د زرو نه زیات خوشاله وسلوال طالبان کې برخه لري. البته ویل کېږي چې دا به یوازې د طالبانو د اسلامي امارت سره مربوط خلک دي، د داعش ډله دې کې برخه نه لري چې د امارت په مشرۍ ده. طالبانو جګړه دومره شدیده شروع کړې ده چې دوزله هلیکوپټر چې اګری ولسوالۍ ته تللی دي، په ډېر تکلیف سره نشست کړی دا وغل ته ځان کړی دا خپل مهمات او اعمالات هم تکړه دي. هر تر څو دا ورکول چا ته کوي دي، نو په دې برخه کې ولسونه هم متضرر شوی دي. ولسی تلفات او خساری هم ډېر زیات دي. وسلوال طالبان دي غرونو دي څوک څه حوان 82 او 85 او دي دا شکیل دي ډېر څه ځکه یو مرمو کوسي ولسوالۍ تعمیر ول چې نجی کورونه دي شفخانه ده، د زنانو کې نیمه کم ور ماشوم کې نیمه مکتب ده او بازار ده. دا ټول لري دي او دا څه باندې دي دا چې دقیقا څومره ستاره او وخت ده او څومره تلفات یا زخمان دي تر دغه لحظې پورې چې الته ټول نشي تللای او کورونه تخلیص شوی دي. زه تاسو ته دقیق معلومات
ورکوم. خغلی وکیل، آیا هوایي ځواکونه رسیدلی سي؟ تا نور ځواکونه هم په لار دي که څنګه؟ امنیتی پوجان تر اوسه پورې څه کړی دي په دې اړه باندې امنیتی چارواکو؟ البته
ملي په وزارت له پمنل سره چې د وزل خپل هوایی اعمالات یعنی کوفر او پستر نه کړی دي. امدار کوفر یوازې د اعمالات او د حمایت په خاطر او د کالر په خاطر کړی دي. حال چې هوایی ځواک هوایی بریج وکي یا وسوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي، دا څه کوم اقدام تر اوسه نه در طرفه شوی.
تاسو په خپل هم کله لدی مخکې کوشش کړی چې د غازینی مخالفتونو چې موجود دي په سیمه کې مثلا ل خپل غا قومي نفوذ په استفادې سره دا سره هوار کړی که څنګه؟
ترنن سپیپور زمونږ مخان خبرې له طالبان سره جریان درلود. د وسلوال مخالفینو له مشرانو سره د طالبانو له مسؤلینو سره کوشش کوي چې د تفاهم لاره نه
سمه. فقط یو لنډه ورسه پښتنه درنه کوم خغلی وکیل، دوی څه غواړي بلخر د خپل افغان پوجان سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته، دوی په ختمه ده، څنګه افغان پوجان وژني که څنګه؟ ده
بد بد تنه تنه د افغان وژنې جګړه ده. او دا افغانانو وزل دي افغانانو پلاس باندې یا دي افغانانو وزل دي خارجانو پلاس هغه خارجان مسلمان خارجي وي او کافر وي دا دواله منګه نظامته پر دې کو او بدون شک چې تاسو کوم خبر کوي دي افغانانو پلاس باندې افغانانو وزل دي بل هیڅ معنی او مفهوم نه سره او زو سوال او خاطر لته مزاج څومره ځای په پایته ورسېږي پر څو دا مرګوم ورسېږي په دې غوړو کې څخه درجه یاد لري چې قرار لري مدي مظلوم حالت نه وږي او اخر کې دې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ګلا ده چې دا یو نیمه داس کې دې یاد لري ګلا لري خلاصون داوا کوي مگر دوی تقدام نه راتلای په اجر کې طالب لري
کورودان کورودان خغلی ډاکټر زموږ وخت په ختمېدو دی ډیره مننه ان شاء الله چې تاسو غږ به چارواکو اوریدلې وي د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل چې په خپل هم د اجر اوسیدونکو دی او د اجر پولیس والی کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه ورستي جزئیات ورکول چې نن سهار له 4 بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده وخت په افغانستان کې 2 بجې او 30 دقیقې هم شوې دي د لنډ خبرونو وخت راغلی کمرشا عارف استودیو کې تشریف لري او لاند خبرونه به تاسو ته ویل هغه ورسته د اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهروي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف پر یو منظم پلان کار افیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والی عمر زدران د خپل درې ملګرو سره وجل سوی دی په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات لولو مسؤل ملا درکار دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وجل سوی دی د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت ته هوا د قانونو او طبي سرچینو په شمو ډیرټ ټینګار وکړ د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه د فلسطین او اسرایلو چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نشوتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرایلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کې مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي او د ګورجستان چارواکي واینندر نو برانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور لکبل اورک سوي دي د سوداګری او صنایع خنوي چې په نږدې راتلونکو به په چین کې د وریښمو لار د بیا پالول په هدف وونډه جوړسي د دې خونی مرستال خانجان الکوزی ازادي رادیو ټول چین غواړي پر هغه کوریدور یا اقتصادي د هلیز پنګونه وکړي چې لګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو ارتباط باندې هم په چین کې د یو په خار کې وړاندې جوړی کی چې پاره کې به دغه کوریدور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه گذاری کوي او زمنن هداغه د شمال لارې چې د ابریشمو لار ده دا د کومو مملکتونو نه پیریږي او کوم خاورونه سره وصلي په دې اعتبار باندې عملی نظریات ورکول شي
د شاغلی الکوزی په خبره په دغه غونډه کې به د کابل شروال د بهرنی چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي سش کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصله ډیر سوي او له درکې بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده د دې وزارت ویان لطپلا راشد ازادي رادیو ټول په فراه کې سش کال د هندوانو او بادرنګو حاصله د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبي آفات څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې په کندوز کې د وریښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د وریښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي د صنعتکارانو ازادي رادیو ټول چې د حکومت لخوا هم ورته د وریښمو د تولید زمينه نه برابر شوی د وریښمو صنعتکاران د وریښمو د چنجوي پروزنې سره د وریښمو تولیدات کوي د کندوز ولایت د کرنې ریاست د وریښمو د څنګه مدیر عبدالستار سروري ازادي رادیو ټول جګړې نامني او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د وریښمو د صنعت لمنځتلو اصلي لامل دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اثر په وړاندې په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغاني 55 پوله یو یورو 15 افغاني 80 پوله یو انګلیسي پوند 2 افغاني 15 پوله یو سعودي ریال 14 افغاني د اماراتو یو درهم 14 افغاني 40 پوله زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډي زخم د میډي درد او لدې عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړي کې او په ځنګړي توګه زمنګ ډېرې هیوادوال د میډي لنروغي او سخت زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدو هم بولي. د یو شمېر روغتي متخصصین په وینا د میډي زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډي داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډي زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسې اوریدونکي هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خره خلاص وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې په هر کې دی کې داخل کې دی خپل نه کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولای شئ خبرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بل شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د میډي د زخم او د میډي د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میډه څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضې نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی موادو یو اخستنځای ده. د علاوه دې چې یو مجاوب ساختمان دی یعنی یو خلا د نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د دلک ار دی لوی دی فراخه دی د کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخکې د دې نه چې کلمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي ترسو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب لپاره آماده شي. او بلې خوځین ظرفیت ډیر دی غذایی مواد په لوی حجم یوارې کلمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوط غذایی مواد هر نوع غذایی مواد چې میده ته داخليږي میده د هغه د هضم لپاره امغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینین اسناشرط او یادیدونوم او جوجونوم او وړو کلمو غټو کلمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبی کی غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله کا غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کوی وی خرو نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري. د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا به دوه خوړل شي تر څو چې معده ته نقص پېښنه کی یا د معده د پاره یو اضافي بار نشي. نو معده دغه یو ساختمان دی، دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري، د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی، او شحمی مواد یا غوړ مواد دی. د دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
ماته ستاسو ډاکټر صاحب دې اړه بورو سره شو په وخت سره زابل ولایت نه یو اوریدونکو لرو، د دوی پښتنه هم مخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. نه خو ته خاصه پښتنه نه لرم، خو کدي خپل کټنځای په اړه دې ماته معلومات راکړي کېدې شي وخت مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون نه
مسکور ودان خیر
اعظم مخ کې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې کزما د دندې ځای خوم داده، او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف نو زه په کله لو پښته کې نشارو علی بلا کو مخته دلته زما نه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کو چې روغتیا د ژوند شتمنی، په دې پروګرام کې نن د میډې د زخم، د میډې د درد په اړه غږیږو، او په دې اړه تاسو ډاکټر صاحب معلومات درکې. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنه مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لګه چې پاړي کې کده له هلمند نه مهرباني وکړئ.
سلام ته دی علیکم رورا. سره د دې چې ستا آواز ډیر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډیر عوامل لري، ځینې عوامل یې په داخل خپل پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کیدو کې. نو بهتر خدا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپل مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټی پیدا کی، ځکه دا یو ډیر موضوع ده چې د دې عوامل بخې ډیر دي. نو زه نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د ټلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم.
بله ډیر مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم ډاکټر صاحب، ډیر مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړوي او موږ ته خدمت کیه. څنګه زنګ وعلي دي او زه راپښتنه درمه کله چې زه شیدې خورم وکړم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او یې خوږی وي، نو د څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پر هغه باندې مرنده یا چې څه وکړم نو بیا هغه تکلیف مې راپي، یعنې که وخورم
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران اوروره، دغه اول توشخ مې درته دا چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي، زه خپل د ډاکټر په هیڅ خپل توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه. او د شودو متوسمې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای، دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې، چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته، د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی، عدم تحمل سره لري. نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري دې تکلیف درکړي خو شودې مخوره، بیا که فرض کوو چې استاد لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه، نو د زما توصیه ته په دقت غوږونیسه چې ترتیب درته ما رقمو کې ان شاء الله تکلیف نه ویني. د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري، د هغه د پر لازم ده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نخوري، په اول ورځ یو قاشوغه، په دوم ورځ دوه قاشوغه، په دریم ورځ درې قاشوغه، یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع کا، دا د مستو کومه قاشوغه چي دي، په دا قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع کا، هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کا تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسې. که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسې، ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه درسې. او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي، د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ، نو هغه نور هم زیاتې د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو. شو دي د شو دو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزو.
بله، یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم.
نو ډاکټر صاحب څنګه تاسو ده؟ د میډیا په اړه کې ده نه؟
بالکل، د میډیا په اړه ده خبرونه.
او نو میډیا په اړه کې په کور کې چې نه په میډیا کې درد دی، بس خو خې دا چې لمبه کې غاغای بس دې څه کې پرایي دی، بس په کور کې نه شي. او دا چې دی واسي وي بس خو اګنې دې تکلیف پر مشکل ده چې په دې کې څنګه غوړ وي نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخري و چې ګوره دا راځي په روس کې نیم ګوره مې څو لري شی وخري دا دردونه کې دا مشکل.
ا سو کلنده
تقریبا کله نو خو دا هیڅ کار عمر دی زنانه دی
مرګ کړو.
بالکل، په دې اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب، مهرباني ډاکټر
صاحب. او د خورکی ته خدمات توصیه ولم داد چې غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تخلم داد نه خوري، یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګړ دې استعمالي او دغه ګړ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خاطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي، او دغه ماده د میډی تیزاب ته ډیر زیات نقص لري، د غشای مخاطی د یا داخلي فرش د میډی تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیخي. نو اوله توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچې، کیک، روټ، بسکیټ دې کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توسیم داده چې دا بن خوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میدې تحریکی لکه مرچ خام پیاز یخی او به دا ایس کریم چې اوس ډیر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملکی رای شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین ګډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده. نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معده ته د معده کې د تیزاب تحریک او د غشای مخاطی د تخریش او تخریب لپاره مضر ده. نو دغه غذایي مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري. یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بله توصیه دا ده چې غذا به په وقفو خوري لږه به یې خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږ اووه وخته خوري خو لږه لږه، او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي، او هغه نور غذایي مواد لکه کیک کلچا او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي لکه دا چپسونه او پاپړو دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نه خوري. او ضمناً طبیعي مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ د کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کی دي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم. او ډیره زیاته مننه دغه موقعیت تم لږ تغیر ورکړي چې ساتي غاک سم راشي. مهرباني بالکل وساره
دا په خبر دې پونه شو وروره بیا یې وای
بالکل ساتي غاک سید امیر بنی.
ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی، تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده، تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډیره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کیم، او تاسو ته راتګ مشکلی د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغي دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړې ده.
وختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې په هنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب سره د چې تاسو ته د میډې د درد او د میډې د زخم په اړه معلومات ترکې. یو اوریدم کې لرو، مهرباني وکړئ السلام علیکم. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام و احترامات من اجمل ولایت نه تاسو ته تماس کوم.
وعلیکم السلام.
دا څه من دا سوال دی چې کله د دې خرم نو هغه په هغه څه کې ورته کی وو مې دنه تاسو یې مزه دا مې دا سره په شی چې یو قسم دا خته مې دا کیږي رقم چې ګیس ونی شي
د دې نتیجه تکلیف مو یو او بلنه چې کله چې مزل کوم څه شم هم په دې ماده باندې در راځي دا پیاده مزل کوم او بل څه دې کوم چې به دې دې چې پیاده مزل کوم ماده باندې در راځي په دې کې دا معلومات راځي
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پختنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات درکړي
ګران اورورا دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغي پورې اړه لري تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغي اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فیخی او بعد نفخ و بعد رامسته کیه دا د هضمي سیستم په ناروغي ده او تر ډیره حد د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغي او مشکل ده په ځینې وختونو کې کېدل شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسنه شرط داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګيږي نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زما هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دی واد کې انته اناتو پرازیتونه ډیر دي دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما امدا ده چې د مواد غیرته دی باید یو ټیسټ شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی دغه تداوی وشي ستا دغه مشکل ان شاء الله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ یو متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نشته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نورم تاسو پازوي چې په وخت سره غمخوري وشي به تر
بلې یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم
السلام
او بعد سلام ما په خپل قدم موضوع ولا رخه د فرمایل مو په خوردور باندې اختر په نشي مواد باندې نو دا وایي چې دا تاسو ما ده مشوره د زینه مو کاسم دا دا د نشي په سوال کې ما فرمرسته مو چې کله چې دا په دې دې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نو کاسم چې ځما بدن څه دې چې نو دا به ما سره په دا نشي په سوال کې کومات کوته او کنه نو
نو دا د وینې استل د نشي موادو په ترک او یا پریښودلو کې اس رول نه لري دا یو غلط عقیده ده کچا تاسو ته ویلي نو دا خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصص ډاکټران چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدي په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکی کې د ټولو نه خلاره ده او کچیر فرض کوي اراده ضعیفه قوي عزم سخت نه وي نو بیا دا به یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرولاندې د خپل نشه یي توکي پریدي نو په کابل کې خود دې مراکز شته زنه په یو چې تاسو په ځکه چې چلته د پدې اړه یا پدې اړوند متخصصین یا مرکز د نشي تو کوشته کنهسته نو خه دا چې تاسو د اړوند صحیح مراکز سره په تماس کې شي تاسو سره کوم وکړي
بلې دوستانو د خبرونې هم دلته پاتې راسيږي په دویمه برخه کې به هم د